السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پایل سوه. په پایل کې خبرونه: په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د جمهوري نظام د مهال د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون پخوانی رئیس زلمی زابلای مړ سوی دی. د ده خوریي ایلیاس ازادي راډیو ته وویل هغه تېره شپه د زړه ناروغۍ له کبله سا ورکړه.
یعنی نن ورځ د زابل ولایت مرکز کلات راورسول شو، جنازه خاور ته وسپارل په زابل ولایت مرکز کلات کې پلرنۍ هدیره یې وه، همالته خاور ته وسپارل شو.
د الیاس په خبره د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته زلمی زابلي د کابل په ملت روغتون کې د زړه د جراح په توګه کار کاوه. په ورزګان کې د تیر حکومت یو نظامی وژل سوی. طالبان هم دا خبر مني خو وايي دا کس خپلو دشمنانو وژلی. د ورزګان د والی ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس د ورزګان په د یک سیمه کې پرون ماخوستن په ډزو وژل سوی. د ده په خبره وژون کې د پیښې له ځایه تښتېدلی. تر دې مخکې هم په ګڼو ولایتونو کې ملکیان او پخواني پوځیان په نښه سوي دي چې په ځینو مواردو کې طالبانو د دې لامل شخصي دشمني بللی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي چې د اګست میاشتې له 15مې د اکتوبر تر 13مې نیټې پورې په غزنی، هلمند، کندوز، کندهار او هلمند کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري وژل سوي او یا په جبري توګه له درکه کړای سوي دي. په ایران کې فعالانو د دولتي تلویزیون ژوندۍ خپرونې حق کړې او په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو په ملاتړ تصویرونه او پیغامونه خپاره کړل. په تلویزیوني نشراتو کې پرون له دولتي چارواکو سره د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه‌ای د کتنې راپور د څو شیبو لپاره مختل سو او پر ځای د ځینو وژل سو اعتراض کوونکو او مهسا امینی تصویرونه خپاره سول. هغه ځوانه ښځه چې تیره میاشت مړه سوه، پر دې مهال د اورونو په منځ کې د خامنه‌ای عکس را څرګند سو چې څنګ ته لیکلی وو زموږ سره یو ځای سي او ولاړ سي. ویل سوي چې د خپرونو د نشراتو مختل کول د عدالت علي په نوم د هکرانو د یوې ډلې کار و. د ماسا امینی تر وژل کېدو وروسته له څو اونیو په ایران کې اعتراضونه روان دي. دغه 22 کلنه ځوانه ښځه چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه، له توقیف څخه په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه چې هلته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکي وایي هغې د شکنجې په نتیجه کې سا ورکړې ده. تمه کې د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنۍ کشره لوبډله نن ناوخته د تاجکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې دا په آسیا جام کې تر ولس کلنۍ د کشره لوبډلو د مسابقو لړۍ ده چې نن به د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې د جمعې په ورځ منګولیا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان دا مهال د ایچ ګروپ د جدول په سر کې دی. که نننی مسابقه مساوی هم سي د خپل ګروپ په سر کې به پاتې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په دې خبري مجله کې دغه مسایلو تفصیل اوري. د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه خبري کړي.
د خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لاندې معلوم. سی این این د دوو با خبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له طرحه غری سره په مبارزه بحث کړي.
کندهار کې ځینې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو چارواکو ګڼ سړکونه بند کړي.
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خوش چارول کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډوري سړک دی چې په ټکو بند ولاړ دی.
د تیر جمهوري نظام د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون پخوانی مشر زلمی زابلی نن خاورې ته وسپارل شو.
په ډېرو ځکو حالاتو کې، په ډېرو نازکو حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کولو په دغه وجه باندې په ډېرو وطن دوستانو باندې ګران و.
زابل کې کولرا ته په ورته ناروغۍ په زرګونو کسان اخته شوي. دا هم اوري چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال د ځینو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تر اوږده ځند وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلی دي. سی این این تلویزیونی شبکه د دو با خبر سرچینو لقبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی اداره مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ګډون کړی و. راپور کې راغلی چې دواړو لوریو له ترهګرۍ سره پر مبارزه بحث کړی دی، خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
له دوو میاشتو د زیاتې مودې تېرېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبرې کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی این این نن راپور ورکړی دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي، پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی و. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سی این این د دوو باخبره سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزې بحث کړی. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم د خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د نوموړي د مشتزای په اړه د حقانی شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بې خبري ښودلې او په دې اړه یې د څېړنو لپاره خبر ورکړې. خو داسې مال چې له هغې پیښې څه د پاتسه دوه میاشتې تېرېږي، لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات نه دي رسنی شوي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای له 1 راهیسې تر پرونه نه و لیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریډریکس او حاجي بشر نورزي تبادله وشوه. ترخوای سپینې ماڼۍ هم تېره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مال د ترهګرۍ ضد مبارزه باندې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر وویل هیڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان ساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت پاره هم اندېښمنه ده. داسې مال چې دې ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان له هم جدي ګواښ نه ګڼي.
ومردل چې په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری د امریکا تر برید وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس دیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولې او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. ویل سوي امریکا لا هم تشویش لري چې ممکن د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې حضور ولري او ځینې فعالیتونه ترسره کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په امریکا کې د سیاسي مسایلو کتونکی انجینیر عمر وایي
بالکل دا اندېښنه پر ځای ده. په دې چې طالب خپل قوم باندې نه دی ولاړ، طالب تر اوسه هغه خبرې چې کړې تر اوسه عملي کړې نه دي، د دوحه قرارداد په شمول او د دې څنګ کې زما شخصي نیوکه دا ده چې که امریکا دومره بی اعتباره ده طالب باندې او پوهیږي چې دوی کېږي امکان لري چې القاعده سره اړیکه ټینګه کړي بیرته یا افغانستان کې القاعده لاره ومومي، او تاسو پوهیږئ چې دلته الزواهری موجود و افغانستان کې، دغه بل سرګردانی ده او بل تشویش ده. نو دې څنګه کې امریکا ولې طالبانو ته دومره ډیر موقع ورکوي؟ زما شخصي نوکه دا ده چې طالبانو ته باید دومره ډیر موقع ورنه کړی شي لکه څومره چې امریکا ورکړي.
په امریکا کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی انجینیر عمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کاج شوونیز مرکز له خونړي برید نه ورځې وروسته د دې مرکز مسؤلان وایي چې په پم کې لري سبا بیرته خپل درسونه له سره پیل کړي.
د کابل په لویدیځ کې د کاج په خوانیز مرکز چې د تلي میاشتې په اتمه نیټه پرې ځانمرګ برید وشو، مسؤلانې وایي د دې مرکز درسي بهیر بیرته پیلوي. د کاج خوانیز مرکز مسؤل غلام رضا امید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرېکړه یې کړې ده چې د دوشنبې په ورځ خپل مرکز بیرته پرانیزي.
د ټولو ټپیانو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د زده کړو د دوام په خاطر باید درسونه ونه درېږي. له 50 تر 55 سلنه زموږ زده کوونکو د ټیلیفون او مجازي شبکو له لارې اړیکې نیولې دي او د کاچ د بیا پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده. زموږ پلان همدا دی چې سبا ته تدریس بیا پیل کړو.
ښاغلی امید زیاتوي د کاچ ښوونیز مرکز د امنیت ساتلو په خاطر د دې مرکز د امنیتي کمیسیون لخوا تدابیر نیول شوی او د طالبانو لخوا هم ډاډ ورکړل شوی چې د دې مرکز او زده کوونکو امنیت به ساتي. د کاچ ښوونیز مرکز یو زده کوونکی زهره هم وایي غواړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې خاطر یې هیڅ ګواښ مخه نشي نیولی.
زه خپل د ټپیانو له ډلې یم چې د کاچ کورس په پیښه کې مې لاس ټپي شو، خو زه له خپل هدف نه راګرځم او خپلې لارې ته دوام ورکوم.
په ورته وخت کې د کابل په لویدیځ کې د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو امنیت وساتي. په کاچ ښوونیز مرکز کې د وژل شوې نرګس پلار سخیدات او د کابل د لویدیځ یوې اوسیدونکې فاطمه محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د شهید نرګس پلار یم چې لور مې د کاچ په پیښه کې شهید شوه، خو له حکومت غواړم چې د ټولو افغانانو امنیت وساتي.
دولت افغانستان
د افغانستان د دولت مکلفیت دی چې د دوی امنیت تضمین کړي او د دې هیواد د وګړو په توګه د دوی حق دی چې امنیت تضمین شي.
د کابل لپاره د طالبان حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران د کابل د لویدیځ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به ټینګ شي. په کاچ ښوونیز مرکز کې د تلې میاشتې په اتمه نیټه هغه وخت ځانمرګی برید وشو چې زده کوونکو یې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. دې برید په کور دننه او بهر غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه وژل شوي او 113 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کندهار ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې طالب چارواکو د دې شهر ځینې فرعي سړکونه په سیمنټي دیوالونو بند کړي دي. د کومانډو فرعي سړک هغه لار ده چې طالب چارواکو په وروستیو کې د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې ده. د کندهار اوسیدونکي وایي دې کار د دوی لارې اوږدې کړي او پر ټاکلي وخت خپل کار ځای ته نسي رسېدای. دا هم تفصیل.
کندهار خار دی د کمانډو فرای سړک چې تازه د خلکو پر مخ تړل شوی او لسمنټو جوړ شوی لوی دیوالونه پکې خودل شوی. طالبان واټل رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې اوس امنیت راغلی او هغه لارې به پرانیزي چې د جمهوریت پر مهال د امنیتي ګواښونو له امله په سیمنټي دیوالونو بند شوی وي. خو د کندهار ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وروستیو ورځو کې طالبانو د کمانډو فرقې او د شرکت میوې لارو کې لوی سیمنټي دیوالونه ایښي. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خشت راوړل کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډو لوی سړک دی چې په ټپ بند ولاړ دی، ولاکه د شاوخوا خلک نه پوهېږي چې اوس څه وکړي. شارې ژوند دی، موږ مجبور یو چې هغه ټاکلي ځای ته پر وخت ورسېږو، نه دا چې پر سلو کوڅو
د یاد شخص لقوله د خلکو پر مخ د لارو بندول ملت په حکومت بې باوره کوي. د کندهار ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم د حساسیتونو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي چارواکي د امنیت راوستو دعوه کوي خو خپله بیا ځانونه تر لویو سیمنټي دیوالونو شاته پټوي.
دا چې د نن سبا فرعي او غیر فرعي لارې بندېږي نو موږ ډېر اندېښمن کړي یو. یو خوا د سرتاسري امنیت خبرې کېږي، بیا چارواکي په خښتو کې ځان پټوي، د ولس لارې تړي چې دا ډېره جالبه ده. اوس تازه چې د کومندو فرعي سړک بند کړي ولسته ډېر ستونزې جوړې کړي.
د کندهار د ښاروالۍ ویان ازمرید سرګن بیا ازادي راډیو ته وویل دا موضوع د دې ولایت له والي سره شریکه شوی او ډاډ ورکړل شوی چې ژر به وته یوه حل لاره وموندل شي.
یو بل مهم او اساسي موضوع چې دغه اوسنی وختو کې په کندهار ښار کې دغه د بندو لارو ده، په دې اړه کندهار ښاروالۍ د کندهار محترم والي صاحب سره دا موضوع شریکه کړې ده. محترم والي صاحب موږ ته اطمینان راکړی چې د محترمو امنیتي ادارات سره به دا موضوع حل هلو پزل کوي سو په هر عرصه کې ګرانو ولسونو او ګران شاریان ته شاري سهولتونه مهیا سوي وي.
د جمهوري نظام پر مهال د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو هغو سیمو کې چې پکې لوړ رتبه چارواکي او دولتي ادارې میشت وي د خلکو پر مخ سړکونه او لارې په سیمنټي دیوالونو او نورو موانعو بند شوې وي. واک ته د بیا ځلي رسېدو په پیل کې طالب چارواکو ژمنه وکړه چې دا لارې به پرانیزي او یو شمېر سیمو کې یې اولن دا چاره پیل کړه، خو وروسته بیا دا بهیر وځنډېد. تر دې چې اوس یو شمېر هغه سړکونه هم تړل کېږي چې وړاندې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستي وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون مشر ډاکټر زلمی زابلی بیګا د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شو. د زابلی نږدې ملګري وایي چې هغه په خپله سناتوري او تر هغه مخکې د ډاکټر په صفت د خلکو لپاره ډیر خدمتونه کړي. لیکوال او شینونکي عصمت قانی چې زلمی زابلی له نږدې پیژنده د هغه د کارونو او شخصیت په تړاو د ازادي راډیو څو پوښتنې ځواب کړي. صفی الله ستنګزي ورڅخه ځینې پوښتنې کړي.
ڈاکٹر صاحب زابلی زابل ضلع مرکز کلات کی تقریباً پتیالم خال کی جگہ دل شیخ متین لیسی فارغ ہوں او بیا ورسته پونتون تلاړی په فوجي څنګه کې تقریبا د فوجي جراحي په څنګه کې تخصص واخسته. یو د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د ځوان زلمی ډاکټر و چې په فوجي روغتونونو کې د جراحي په څنګه کې کار کاوه او زیات ښه خدمات یې وړاندې کړي. په هغه وخت کې زیات تران لاړو ماجر سو کوټي وړه غځای ته دای په وطن کې پاتې شو او د جنگ په حالاتو کې ډېرو ځکو حالاتو کې په ډېرو نازکو حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کولو. په دغه وجه باندې په ډېرو وطن دوستانو باندې ګران و. د افغانستان سره ډېره ښه مینه درلودله او وطن سره مینه درلودله، خصوصا نظم ډسپلین سره مینه درلوده.
زابل کې چې دوی کوم خدمات وکړه، خصوصا د طالبانو په اوله دوره کې فکر کوم دوی هلته کتنځای هم درلوده او خلکو ته به خدمات وړاندې کول.
بلې، هو هلته کلینیک درلوده، هلته دغه جراحي خدمات وړاندې کول او د هغه جراحي خدمات داسې دغه چې ډېر عاجل مریضان چې مثلا د اپنډیسي مریضان به یا له ټولو ولسوالیو څخه به د دې شخصي روغتون یا شخصي کلینیک ته راتللو او هلته ډېر ښه علاج کېده، ښه ډېره ښه معالجه کېده. اکثره کوټي یا پشین یا نور ځایونه ته څو دغه ځای رامنې شو. ډېر د غزنی د جنوبي ولسوالیو د زابل د لرې پرتو ولسوالیو ټول دغسې عادل طبي عملیات په همدغه کتنځي کې کېدل او دی همدلته په افغانستان کې پاتې وو.
بله، د مشرانو جرګه کې چې دی خو ډېر وخت او ډېر کلونه سناتور پاتې شو، بیا د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس مو څو کاله، فکر کوي څومره په خپل کار کې دی بریالی او څومره کارونه وکړل؟
بالکل، زه خو په د پارلماني امور بعد هم ته دقیق نظر لاندې نه دغه کول، خو لیکن خلک زیات ځینې خوشحاله وو څومره چې دغه کېدلو خلکو به شکایت ورته راوړ او هغه شکایت به پارلمان ته وړل یا به دغه څه وړل. هغه هلته تقریبا حکومت یې هم متوجه کوو، په ډېرو عرصو کې حکومت متوجه کړی و چې په دغو ځو کې تخطۍ روانې دي، د خلکو شکایتونه راځي او بیا یې هغه پارلمان له پلاتفورم څخه حکومت د هغه مسایلو د حل لپاره تقریبا په ډېر جدیت سره راننګولو. حکومت یې دغه کولی چې تاسو په دغه عرصه کې د خلکو شکایت راپکوي او ډېر د خلکو اسوا آزاده رسېدګي درلودله. دته
لیکوال او شنونکی عصمت قانی و چې د زلمی زابلی د شخصیت او کارونو په تړاو خبرې کولې.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په زاپوریجا ښار کې د روسیې د بریدونو په پایله کې بیګا لږ تر لږه ولس کسان وژل سوي. اوکراینی چارواکو ویلي چې لسګونه کورونه هم په دغو بریدونو کې وران سوي دي. صفی الله ستنګزی نور تفصیل.
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپوروژیا باندې بې غبریدونه کړې دي. زاپوروژیا د ښاري شورا سکرتر اناتولی کورتیف ویلي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. کورتیف زیاته کړې 15 کورونه په بشپړه توګه وران شوي او 30 نور کورونه هم قسمی تخریب شوي. زاپوروژیا تیره اونۍ د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو، خو روسي ځواکونو په هغو سیمو باندې بریدونه کړي چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي. د زاپوروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی. د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپلو رسنیو خبرو شو انځورونو کې د لکیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي. په زاپوروژیا باندې دا په یوه اونۍ کې دویمه ستره حمله ده. د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 11 کسان ووژل شول. روسیه د زاپروژیا د اټومي بټې کنټرول هم په لاس کې اخیسته. روسیه وروسته له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پرون د کریمیا ټاپو وزمې او روسیې ترمنځ یو اصلي پل په یو بمي چاودنه کې ډېر تخریب شو. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه او وروسته یې دا پل ورجوړ کړ. په دې پله باندې یوه لارۍ بم حمله وشوه چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونۍ حملې وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپله قمانده بدله کړه او هم یې د کریمیا ټاپو وزمې د امنیت لپاره اقدامات وکړل. اوکراینی ځواکونو په وروستیو څو اونیو کې په ختیځو کې او همدارنګه په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسان یې په شا تمبولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 270 کیلومتره مربع ساحه یې چې روسانو اشغال کړې وه بېرته نیولې، سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپروژا، خیرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبله رسېدلې.
په کابل ښار کې د یو خصوصي پوهنتون د رضاکارو محصولانو ټولنې د ښار د پاکوالي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. دوی ویلي دي چې غواړي ښار له کثافاتو پاک کړي او په دې برخه کې د خلک هم ورسره همکاري وکړي.
په کابل کې د کاردان خصوصي پوهنتون یو شمېر محصلانو د یک شنبې په ورځ راځي چې خپل ښار پاک وساتو په نوم د کثافاتو پر راټولولو سره کمپاین پیل کړ. دغه ځوانانو د یاد کمپاین له لارې خلک د ښار د پاکوالي په برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل. د دغه کمپاین یو غړی امین حکیمی ازادي راډیو ته وویل،
هدف از برگزاری
د نن ورځې د کمپاین هدف سره لدی چې د ښار پاکوالی دی د اوبو مصرف کې باید پام وشي. اوبه ملي سرمایه ده، موږ ټول باید کوښښ وکړو چې دا راتلونکي نسل ته پرېږدو. او دریم هدف مو دا دی چې ژمی را روان دی، زموږ خلک د ډبرو له سکرو زیاته استفاده کوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، په دې اړه هم باید فکر وشي.
دغه کمپاین یو بل غړي ایوب خان ازادي راډیو ته وویل، مسؤلیت منونکي ښاریان کولی شي نور ته هم انګیزه ورکړي.
موږ دا پیغام لرو خپل هیوادوالو ته چې کوم هغه شان چې دوی خوري د هغې کثافات د سرکونو کې، کوڅو کې او یالو کې دی نه غورځوي، هغه د هغو مشخصو ځایونو ته ویسي چې هغه ورته شروالۍ مقرر کړي دي. که چېرته هر یو کس دا کار وکړي نو دا نور خلک هم له دې څخه یو انګیزه اخیستلی شي.
خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم په دې برخه کې مسؤوله ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکو 13 کلنه شیلا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې عمله په کابل ښاروالۍ انتقاد وکړ.
دا کثافات چې سړکونو په غاړه دي د ښاروالۍ لخوا ورته هیڅ پام نه کیږي. له ښاروالۍ غواړو چې په دې برخه کې جدي پام وکړي،
توجه جدي داشته باشم.
دغه ښار بل اوسیدونکو روح الله تلاش هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاروالۍ د خلکو لخوا د بې کیفیته سون توکو د کارولو چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي مخه ونیسي.
د دولت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. هغه موادو بې کیفیته موادو لکه تیل، کینه، خلک همدارس فلټرونه باید ولګوي ترڅو هوا ککړه نشي.
خود طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د ښار پاکوالی او د غشاند بی کیفیته سونتوک د مخنیوي لپاره ځینې کارونه شوي دي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل،
د قسمت اولدګي هوا برنامه
د هوا د ککړتیا په برخه کې لوی پروګرامونه تر لاس لاندې دي. لایوي مودې راهیسې موږ هغه لوړې ودانۍ چې په ښار کې دي لنګدې ګورو. هغه لوړې ودانۍ چې فلټرونه لري له هغوی متحده اخیستې او هغوی چې فلټر نه لري مهر لګ شوي. شپږ ډیر شه د ګچ په خولو فابریکې وي چې لچړنو ورسته فلټرونه نصب کړه.
په کابل ښار کې بینظمي د یو سټانډرډ ښاري سیستم نشتون او د هوا ککړتیا هغه ستونزې دي چې د دغه ښار اوسیدونکي ترې تل شکایت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا د ښار د پاکوالي او ککړې هوا د مخنیوي په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
ازادي راډیو ته ورجست. په زابل کې د شدید ناسناستي یا کولرا د ناروغانو شمیر 2000 ته رسیدلې ده. دا خبره د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی سپی ولستنګزیت په یو مرکه کې وکړه.
کولرا په ورتهونه وایو، کولرا ته واته یا WD یا شدید ناسناستي باندې چې کلبته چې پرکاته مو سره ستاسو کردم زړه پرې ستڅي چې موږ نه یې وږي زړه پېښې لرو. په دا دوه درو ورځو کې موږ بیا هم د زابل په بیلابیلو سیمو کې او د بریکونه درلودل. کاراندا په سیمه کې د شمزو ولسوالۍ کې د جنګر سیمه او همداسي د سوري ولسوالي د دایګر او مومو په سیمو کې موږ د تازه په تازه پیښې هم لرو چې روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
بلې، د دغې شدید نسناستې په ارتباط خو څو وخته مخکې مو ویل شوي وو چې په زابل کې ګڼ کسان مړه شوي دي، اوس تازه ارقام تاسو سره شته ثبت کړي مو دي چې څومره کسان وفات شوي دي د کولرا له امله یا نسناستې له امله؟
لسم مرغه موږ تلفات ډېر کم لرو، واقعات ډېر زیات دي، شدت یې ډېر زیات دی، خو تلفات الحمدلله کم دي. هغه له دې امله زموږ ځانګړي ټیمونه ډېر په چټکۍ سره ډېر په سرعت سره د پیش سینې ته ځان رسوي، هلته د خلکو درملنو د ډایډیشن او د وجود د اوبو د کمبود اړتیا پوره کوي. نو له همدې امله الحمدلله مړینې کمې دي. ټول کال موږ په ډېر نږدې اووه زره پیښو کې ټول کال لس ټکونه شاوخوا
ښاغلی ډاکټر حکیمی، دې ترڅنګ چې تاسو ټیمونه دغه سیمو ته ورځي د خلکو د لاسنیوي لپاره، د اساسي بدلون په خاطر څه کار کیدای شي که څنګه؟ ځکه چې دوی اکثر د اوبو د خرابوالي په خاطر ویل کېږي او راپورونه شوي دي چې دوی په دې شدید نسناستي باندې اخته شوي، خصوصا تر دغه سیلابونو را وروسته چې د دوی دغه د اوبو سرچینې تخریب شول او زیان یې ولیدی.
یقینا د اوبو منابع او سرچینې ورستی ورستونه سره ډیر متاثره شوی دی، ډیر هغه ځمون شوی دی، د اوبو هغه بنیادی سرچینې سره هغه رمان ذکر دی. همداسې تر نور لاملونه هم لري، ځانګړی ته مثلا په دې سیمه کې اردو جګړو ډېر بد اثرات پرې ایښي دي، چاپیریال ټول مسموم دی، زهرجن دی، د هغو اثرات هم له پامه نه شي غورځېدلی. نو په کار دا ده چې د اوبو پر سرچینو باندې کار وشي، او پاکی اوبه روغتیایی سنی اوبه چمتو سی، انشاءالله بیا روغتیا هم ممکنه ده سی پیشتگی را کمی سی.
د زابل د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبرې چې په دې ولایت کې په کولرا د اخته کسانو شمیر لوشتو زرو او شته دی.
ستاسو ل پیغامونو
افغانستان په کار دی چې پاکستان ته په دولسم تاریخ لوبی کې شلوي پرې توپیر ماته وایي کې که څه په ایشیا کپ کې موږ لوبه ډېره سره لوبه زموږ خو بس بدبختانه موږ لوبه ورته وبایلې صحیح په مخه شونه.
زه عبدالاحد ویسال یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه. هلته په ندالی ولسوالۍ د لوی منده په سیمه کې موږ ته د بېسیم مخده درولې ده، نو دا ډېر وخت کېږي چې ولاړه ده خو لیکن فعالیت نه لري. نو موږ د شبکو سرویسو په ستونزه کې یو، نو دا زما میسیج د لوړپلو چارواکو پورې ورسوئ تر څو دا د بې سیمې خدا موږ ته فعاله کړي، ځکه چې د شبکو د ستونزو سره موږ لاس او ګرېوان یو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. بعد د سلامه دا پنځمه ورځ ده د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. دا پنځمه ورځ ده چې د پاکستان بې پیلوټه الوتکې د کونړ په مرکز اسدآباد باندې ګرځي. باید پاکستان دې دې مخنیوي وکړي او د دې کار نه خودداري وکړي. نور د افغانان مظلوم ملت دې نور نه ځوري او په تشویش کې دې نه اچوي.
احمد ګل خبرې کوم له لوګر مدایو ولسوالۍ نه. د امارات نه ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم ترې چې دغه مسکو سره کوم تړون لاسلیک کړی ده، دا ډیر ښه کار کړی. نو د دې په مقابل کې له امارات څخه غوښتنه کوو چې مبتدی کار زمینه هم برابره کړي، که چیرته کار نه وي هر څه ارزانه سي بیا هم مشکلات ستاسو. السلام.
سلامونه احترامات میمونه حکمل ام لپکی اریو بولسوالی نه. دغه دی اریو بولسوالی او دی احمد خیلو ترمنز دغه سرک ډیر خراب ده، هیڅ دی تلو او راتلو د مسافر لپاره ډیر پکې مشکلات دي، کاندې کپرې ده. نو دغلته هو طالبان دی او شر په نوم دی مالی په نوم دی پیسې راټولوي، بالخصوص دغه دی زنغوزایو یا جلغوزایو تجارانو نه دی عشر په نوم دی خلکو نه ډېرې زیاتې پیسې دوی لاسته راغلې. موږ دې د دوی اړوند چارواکو څخه دا هیله ده چې دې ته یو څه توجه وکړي، یو څه کار په دې باندې وکړي، او د ناروغانو دپاره ډېر مشکل دی، مسافرو دپاره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.